زموږه غلازادې راډیو ناوړی. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبریال چې په چلاوطنۍ کې له یوې افغاني رسنۍ سره کار کوي د بشري حقونو په برخه کې د سوله ییز کار له امله نیولی او باید زر تر زره او بې قید و شرطه یې خوشې کړي. یو شمېر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کار اغېزناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هېواده د خبریالانو د تېښتې سبب کېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او ان دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل:
استبداد رسانه ایست ما از حاکمای فلیجت تقاضا میکنیم. بعد رسانه ای استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له اوسنۍ حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیست پریږدي او له دې ډېر دی پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټیلو وهل شي او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبې په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبریالانو د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبریال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبریالان سید منیر هدف، اسدالله تیموري او نصرت الله ابراهیمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبریال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سویو خبریالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبریالانو د خوشي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبریالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خپرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یا سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبریالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغېزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قیدو شرط پرته خوشي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې له مخې حمید فرهادي د 2014 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بې اغېزې نه ګڼي او د اندېښنې وړې بولي. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب وروستیو نیولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متوجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران، نه تنها
اوسنۍ شرایط او پر خبریالانو فشار ته پکتو، نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسی.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هیواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې له خوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د دوه کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا نیو کارکونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تیروي، چې له دې ډلې شپږ یې له اوو میاشتو تر دریو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی وس هم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګه د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي او همدارنګه یو بل ریپورت شي د اوکراین او روسیه د شخړو د پایته رسیدو دی. راځئ لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوري سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي خغلی روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پایته رسولو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي وی یا ورک دی هڅو او همدارس د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو د ژمنو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همدارس ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگتن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو، د دوارخیزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګیدو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. خغلی شیبانی د لیدنه ګټور او رغون کې بللې. د پنځشنبه په ورځ د لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په قربتوب شوه. ترکیه د نوي سوري حکومت لاسلیم لاتړ څخه ګڼل کیږي. د سوریایي او امریکایي مشرانو ترمنځ وروستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمې ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقونو د وضعیت په اړه د پراخو اندېښنو او د واشنگتن د سختو اقتصادي بندیزونو له امله له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوي بندیزونه به لرې کړي. هغه یوه ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتي ولسمشر احمد الشرع سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. اخواته ټاکل شوی ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلي او دی د دویمې نړیوالې جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکي سره له لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکي ویل هیوادی د روسی پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استي. زیلنسکي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان د خبرو تجدید نه دي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پلاوی مشیبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچ چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کیدی، خو زیاته یې کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې تر بریده حاضر دی، خبرو ته دوام ورکړي. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځئ چې مخکې له دې چې زما د دری برخې همکار راشي، د سنا کاکړ هغه ریپورټ ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغو ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بېکورۍ او همدارنګه د کورونو د کموالي او نشتوالي له ستونزې سره مخ دي.
بېکوري په ډېری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یوه جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډېر کړېږي. د دغه هیواد د هامبورګ ښار استوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسېدلې چې اوس ورنه بېله په کم کې اوسېږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی، خو نه یې شي موندلی.
ما حمد د دو سال میشه در هامبورگ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه دو کاله کیږي چې په هامبورگ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي، شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي، هغوی په کمپ کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمینه کومک همکاري کنن.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوی او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې، له 6000 نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کاله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځی لرو. ډېر شور وي، د ژوند شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سختتر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا درې کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري، وای ماشومدارو کورنیو ته ډېره سخته ده. نوموړې وایي ځکه خواړه شوی چې د کورونا په نوم د بایرن ایاله د کوچني ښار په یوه کلي کې واړوي.
سنو در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که حداقل مو امنیت
په ګډو کورونو کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیا به هرځي خزه چې په خلندې تزي نشي کولای چې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
هم خطرناک هم کار غیر ممکنه.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس پخپلم او مهاجر د سوریا، مهاجر د افغانستان، مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 له ګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیغ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی.
روغتیا د ژوند شتمني. چې ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کپاوه مې ژبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې لمو سره میل مده استاد صفت الله زاهدي په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي میل مته خراغلی ستوي ستنی مشي په خیر راغلي
ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه د چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي دا غي سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي د کار حق لري چې باید اکلن کار وکړي د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه د لپاره باید پاملرنه وسی د روغتیا حق لري په ټولنه کې د ازادۍ حق لري انسانان کنه د حقونو لیست کسره وی د ډیر ورده یعنی اومده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړي او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
bale زیدی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې کله چې د طالبانو حکومت د دوهم جل لپاره بیا وخت ورسیدنو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخستل سول چې یو هم په دې ورستیو کې دی او کوم میرمنو چې دوی کار کوي دغه د معاش کمیدل دي تاسو څه ډول خبرې لري په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 نه یوازې شاوخوا $80 کېږي یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړی سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډیر زیات سوي دي
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده 15,000 روپۍ دي تور کول آیا دا انصاف دی هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا دی افغانستان په اوسنی وضعیت کې
د کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي تاسو وګورئ تیر کلونو کې کله چې معاشونه ډیر لوړ و نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کاوه اوس چې دغه مرستې کمی سوي شایي په همدې بنسټ باندې د حکومت خپل یو پریکړه کړې وي خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي او که سړی وایي چې زه عدل کوم نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي زه فکر کوم دا نسته نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او که نه زه فکر کوم دا به عدل نه وي
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري کار کوي یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي د ښځې کمیږي خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوه ګونی چلند چلند کیږي، دغه دوه ګونی چلند تاسو په نظر ولې؟
د 15000 افغانۍ ورکول یو شزنه لپاره فکر کوم چې دا به عادل نه وي، او هیله ته ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ شي تر څو پوری ټول خلکو ته برابر حقوقونه که شزنه وي او که نارینه وي هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل شي، فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
ارزی چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوې بندیز راغلی، خبرې ور باندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ شوي، خبرونې جوړې شوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جیل هم کم دا 15000 معاش تطبیق سي په میرمنو باندې 15000 ورکول سي او بلخوا د کور لګښتونه پوره نسي، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي؟ زایدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه شزنه او ته د کار زمينه نه برابرېدله، اوس 15000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یو مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل دغه د صفایي او کار وکړي یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي که سړی خپل زړه لاس کېږدي، تر ټولو شخص را ده چې د هغې لپاره کومکه یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یو میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یو لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یو ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی، د خپل هیواد له کلتور سره، خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره، له ټول نه تاسو خبر یاستئ؟ یو افغان جلی په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لري کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ، تیرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي، او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغه تللې کار کاوه، خو بیا هم هغه تیرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه، وویل چې عادل نه دی مراعات شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې له یو کال یا دو کلونو یا درې کلونو راهیسې نه دي، دا له کلونو کلونو راهیسې پاته دي، او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي، او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان، قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول، بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک، او تاسو یو څه ولولئ یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي، او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي دغه مغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلمه وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکی وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې، تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بل مهم موضوع دا چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ، ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګیو کې به دوه درې هغه تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپله حاکم نظام وایي چې موږ دوی دپاره یو بیل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي، او نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، خپله د مغزګي خلک، او هغوی ټولو غوښتنه کوي چې باید د ښځینهوو مکتبونه خلاص سي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسې ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینهوو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه همدا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دل ټول سوي، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهوو د څه کول پکار دي؟ د مېرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس ساده معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو مېرمنو سره څه مرسته کولی سي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینهو لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې که په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې به تر اتم او نهم ټولګي پورې په خپلو کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پورې هم درس ویلي، که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر یولسم ټولګي پورې زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمې زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای سي اوس دغه د کمو مېرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشوم څه کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای سي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده. نو دغه لپاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، د هغه لمخې په هر سیمه کې فرق کوي. که زه تاسو ومه چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چاته ورته اوس چې هلته د تر دولسم ټولګي پر زده کړې وکړي، فکر کوم دا مناسب نه ده، ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسو کابل کې او چاته ورته اوس چې پوهنتون مو یې هلته ځي، یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي، مثلا ولایتونو کې.
کله چې د مېرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د معاشي مورته کم سه، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالي رامنځته شوي دي، د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګورئ، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي، هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه او دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېر کال زما مېرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه یې ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپله کندهار، هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته یې نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې ښځېم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده، چې او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره، نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د مېرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغه سختو حالاتو کې لای صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوی کورونی لپاره د ویشزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو ښه لار وي او کسړی په خپل زړه لاس کښېږدي وایي چې کچیر زما مېرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د ښځینه پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په داسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې ښځینه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر سي هم د کار زمینه برابر سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ور نه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي او لکه معاش چې کم سوی ده، همداسې نور منفي چارې هم د دوی په حق کې وسي، دا به خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنۍ حقوقو باندې خبرې وشوې. لمک سره میل ما او استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلر وش ساته.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خی خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعاله کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جایه خبرې یا بے جایه مسائل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نو راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف زیاده د خوشنوون کې خبره ده چې پر ډېرې سخت انټرنیټ پیدا کو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کیږي.
درمنو دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې درته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونو احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا په اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ای مونگ اصلی ارتیا، ای مونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده. با همدی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره اگه یو ده بل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پدا مسائلی کوشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او د افغانانو پا اوس وقت که یولو آشوب روانده، مریض فضا را منسته کی.
پا طولانی جو رسانه او که یو کس توهینیگی، لوقوقی آرخه دغا کس چه کولیسی چه بیرتا آغا دی خپل شخصیت دی ایاده لپاره دی او چه کردی بی؟
سوشل میدیام خو خپل قوانین و مقررات لری. قوانین و مقررات ده اصلی تکی پا دا مقرراتو که دادی چه ده طول اعضا پا یو رسانه که مثال پا فیسبوک که یا پا تویتر که یا پا نورو رسانه که، یعنی احترام ده طول اعضا، احترام ده اشخاص، هر شخص مکلف ده چه ده مقررات مراحل مانای داده چه ده نور اشخاصو شخصیت باید احترام مخری. یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. پا ده حالت که معلومدار ارسو کولیشی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و ته. در مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، پا یوتیوب هم که دا امکانات ده، پا طول رسانگان هم که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اقه کیگی، خب با معلومدار کولیشی چه قضایی و حقوقی مراجع و تهم اشخاص مراجع و اخری. دا طول دغه ده اشخاص و ده دفاع، ده شخصیت ده دفاع بخاطر قوانین موجود ده پا طول اروپا، امریکا، پا دغه ایوادونه که چه، یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولیشی چه ده خپل شخصیت ده دفاع بخاطر اقدام وکری، اعتراض وکری، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. ای سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصی مسائلو کې مطالب مطرح کی، اتهامات وارد کی. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي،
څه فکر کوئ، آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، بعضې یعنی فیسبوک چړوونکي، بعضې فیسبوک ماران یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، رب سودې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي؟ سادات صاحب،
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې. هغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که هغه وخت چې دولت یعنی وجود ونه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه دننه په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسله، دا یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ دا فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانانو پا طولنه که موجود و او ده افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه ده ما پا آن داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه یو رسانه لری، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبلته تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منزده چی، چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزختونو تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
سادات صاحب، راجو پا آخره که بعد تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی د تولنیز و رسنه و للاره دیده لپاره چه یو چو لیدون که ولری د زینو نور و کسانو شخصیت توهینوی، سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه، دو خوطه با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو تا، مخصوصا زوانانو تا، دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلوم دار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شي، یعنی وقت دیر اهمیت لري. اگر وقت چه اغوی زایی کوی په دا رسانه کی، یعنی بیهوده وقت زایی کوی، دا وقت قدر باید په پام کی ونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. دیمونگ او تاس ده پاره اگر اصلی قدرت، اصلی سلا دا افغانان ده پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چه موجود دی پا دای ودونی که دغه اینا باید مثبت استفاده وشی. پا همده خاطر ده ما پیام طول افغانان تا مخصوصا زوانان تا دادی چه ده وقت قدر باید پا پام که ونیسی او ده وقت نه ده شرایط نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولنه که پزاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی جوان که قوی برخه واخلی، طول زوانان طول افغانان باید دا مسائل پا پام که ونیسی یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکری.
بله سادات صاحب، دیر زیاد مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسی.
میربانی اوسا او تند اوسی.
درن دوستانو دا ودیدی اونه د اساسی او بشری حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.